وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې د ازادي راډیو په یو بل پښتو خبرونه کې مو زنور یاس نوري هر کلی کوم په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د پاکستان ورستۍ دا چې وایي وسله وال د افغانستان له پولې دی خواته راوړي او حمله ترسره کوي رد کړه. دغه راز اوري چې په لوګر ولایت کې د ماین پاکې دی یوې محسسې اته تنه کارکوونکي وسله والو وژلې دي. پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو سربېره د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او ازادي او اورېدونکو خپلو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې چارواکي وایي د کراچۍ هوایي ډګر په احاطه کې د امنیتي ځواکونو په یو روزنیز مرکز نننۍ حمله دوه تنو وسله والو کړې وه چې په موټر سایکل سپاره وو او له حملې وروسته وتښتېدل. وسله والو د موصول ښار مهمې حکومتي ودانۍ نیولې او په دې توګه د عراق په دغه دوهم ستر ښار واکمن شوي دي. خو لومړی به نجا صفۍ د افغانستان کورني خبرونه واوروي.
لومړی هم د مهمو خبرونو سرټی کې د لوګر په محمد اغي ولسوالۍ کې د وسلوالو په بریټ کې د ام ډي سي موسسي اته تنه ماين پکوونکي وژل شوی. چارواکي وایي چې په یو وسلوال بریټ کې د کندهار پونتون یو استاد ټپي او سلور دیش نور محصلین او استادان تختول شوی. او د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې حساب زوکونو په خپل سرتیرو او افغان زوکونو هوایي بمبار کړی چې یو د ملي اردو او 15 د حساب سرتیري وژل شوی. د خبرونو تفصیل. د لوګر چارواکي وایي چې د وسلوالو په بریټ کې د ام ډي سي موسسي اته تنه ماين پکوونکي وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د دې موسسي عملیاتي مسؤل شاه ولی ایوبی ازادي رادیو ته وویل چې دغه پیښه نن سهار شوی او د وسلوالو له بریټ وروسته نور کارکوونکي خوندي ځایونو ته انتقال شوی.
د توبګر په کلی کې د مساینات پروژې مربوط یو صاحبو اته کسان دانه او چیرته نږدې پټي او کله چې دا مسله مخالفین نږدې کېږي دوی سر ته رسېږي. دوی د همدغه اته کسان ځای په ځای اتله شهیدان کوي او په عین زمان کې درې کسه چې د تېښتې په حال وو هغوی هم زخمیان شوي دي.
نوموړي د دولت له مخالفو وسله والو وغوښتل چې د ماین پاکونی د ماین پاکوونکو له وژنو لاس واخلي. د افغان پاوز چارواکي وایي چې د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ په غزي سیمه کې ایساف ځواکونو په تیر وطني سره په خپل سرتیرو او افغان ځواکونو هوایي بمبار کړی چې په نتیجه کې یو د ملي اردو او 15 د ایساف سرتیري وژل شوی. په جنوب کې د 215 اتل قول اردو درستیزوال سید واقف شاه وایي تیر شپه په دغه سیمه کې د ایساف پولیس ځواکونو د عملیاتو پر مهال د هوایي ځواک مرسته وغوښته و چې د ایساف هوایي ځواک په تیر وطني سره پر خپل ځواکونو بمبار کړی. په عین حال کې په افغانستان کې مشت نړیوال سلاسات زوکونو ایساف هم د خپل 15 سرتیرو د وژل کېدو خبر تاییدوي. ایساف د وژل شویو سرتیرو د هویت او د بیخ د کرزای په اړه سند ویلي. خو په زابل کې تر ډیره امریکایي او رومانیایي سرتیري مشتي. د کندهار چارواکي وایي چې نن تر غرمې مخکې د کابل کندهار پر لوی لاره د غزنی په قرهباغ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په بریټ کې د کندهار پونتون یو استاد ټپي او سلور دیش نور استادان او محصلین تختول شوی. د دې ولایت د والی ویان د واخان میناپال ازادي رادیو ته وویل چې د استادان د سلور نمیشتنی ازموینې تر ختمېدو وروسته له کندهاره د رخصتیو په هدف خپل کورونو ته روان شوي وو چې په غزنی ولایت کې د وسلوالو طالبانو پرې حمله وکړه. خو تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. او د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتي ټکنالوژۍ د پروژې لومړۍ مرحله بشپړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د دې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل نن ازادي رادیو ته وویل چې د دې پروژې په بشپړېدو سره یاد وزارت له ټولو معینیتونو او ریاستونو سره د انټرنیټ له لارې نښلول کېږي. د کورنۍ خبرونه بهرنۍ خبرونه له جناقه الکوزي څخه اورئ.
دا سلامونه پوره نه کوم سره پام وکړئ سمې زو نړیوالو خبرونو ته. دوه تنو وسلوالو د کراچۍ هوایي ډګر په هاته کې د امنیتي ځواکونو په یو روزنیز مرکز کې نن ډزې وکړې او د هوایي ډګر د امنیتي ځواک د ویان په وینا وسلوال له ډزو وروسته د موټر سایکل په سپرلۍ وتښتېدل. پاکستاني طالبانو د حملې مسؤلیت منلی دی. په لومړنیو راپورونو کې ویل شوي وو چې په ډزو کې 15 تنه امنیتي کسان وژل شوي، خو د مرګ ژوبل رسمي راپور تر اوسه نه دی ورکړل شوی. د یکشنبې د شپې په وروستیو کې د کراچۍ ښار د بارولو یا کارګو ترمینل کې د وسلوالو په حمله کې د لسو وسلوالو په ګډون 15 کسان وژل شوي ول. پاکستاني طالبانو ویلي دا حمله دوی د طالبانو د مشر حکیم الله مسعود د قتل په غچ کې کړې ده. نوموړی تیر کال د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی و. له بلې خوا د پاکستان پوځ وایي په تیرا دره کې د افغانستان پولې ته نږدې د مشکوکو وسلوالو پر هدفونو بمباري کړي. د پوځ په ویلام کې ویل شوي د نن سهار په حملو کې لږ تر لږه 15 تنه مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان پوځ وایي د تیرا درې په بمبارۍ کې د ترورستانو 9 پړځایونه له منځه وړي دي. وسلوالو د موصول ښار مهمې حکومتي ودانۍ ونیولې او په دې توګه د عراق په دغه دوهم ستر ښار واکمن شوي دي. د شمالي ولایت نینیوا والي اصیل نوجیفي وایي د عراق او شام اسلامي دولت په نامه ډلې وسلوالو د ولایت ودانۍ نیولې او د عراق د پوځ او پولیسو ځواکونو خپلې پوستې پرې ایښې دي. چارواکي وایي یو شمېر وسلوالو چې په وسلو ښه سنبال ول د دوشنبې په ورځ د نینیوا ولایت په مرکز حمله کړې وه. وسلوالو دغه راز د پولیسو مرکز او زندان هم اشغال کړي او بندیان یې آزاد کړي دي. د سیمې اوسیدونکو وایي جهادیانو د موصول ښار پر ودانۍ خپل تور بیرغونه درولي او په لاؤډ سپیکرونو کې اعلانونه کوي چې دوی د موصول ښار د آزادولو په مقصد دلته راغلي دي. د دوشنبې په ورځ نوجیفي د ټلویزیون له لارې د سیمې له خلکو غوښتي وو چې د وسلوالو پر ضد وجنګیږي. د نوجیفي ورور د پارلمان رئیس اوسامه ال نوجیفي د عراق په حکومت او د کردستان په سیمه ییز حکومت غږ کړی چې موصول ته ځواکونه واستوي. د دغه راز په عراق کې د امریکا له سفیر نه هم د مرستې غوښتنه کړې ده. په عین حال کې په موصول کې د ترکیې قونسلګري تایید کړه. اته ویشت تنه لارې چلوونکي ترکان چې موصول ښار ته ډیزل انتقالول تختول شوي دي. د عراق او شام اسلامي دولت په نامه وسلوالو په دې وروستیو کې د عراق په لویدیځ او شمال کې حملو ته زور ورکړی دی. د تاجکستان د اپوزیسیون اسلامي نهضت ګوند مشر محی الدین کبیری له جنوبي ښار کولاب نه د کتنې پر مهال د خلکو لخوا په هګیو او رومیانو وویشتل شو. په کولاب کې د تاجکستان د اسلامي نهضت مشر محمد شریف نبیزاده ازادي راډیو ته وویل کبیری له سیمه ییزو خلکو سره د کتنې په مقصد نن کولاب ته تللی و او ناپیژندل شوو اعتراض کوونکو یې سپکاوی وکړ. حکومت په کولاب کې د تاجکستان د اسلامي نهضت دفتر د مالی نه ورکولو له امله بند کړی او محی الدین کبیری د دوشنبې په ورځ په یو شخصي ځای کې غونډه وکړه. په اپریل میاشت کې د دغه ګوند مرستیال سید عمر حسینی د هغه زوی او د ګوند د عالي شورا یو غړی په ختیځ ولایت ګورنو بدخشان کې د ناپیژندل شوو کسانو لخوا وهل شوي ول. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت او ایران چارواکو نن په جنیوا کې د دوهمې ورځې لپاره خبرو ته دوام ورکړ. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی وویل د لومړۍ ورځې خبرې په یوې مثبتې او رغونکې فضا کې ترسره شوې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاندې ماری هارف وویل د پراخې غونډې له 500 زیات دوام وکړ.
We know we don't have a lot of time left. That's why we've said diplomacy will intensify.
دا وای مونږ په هیڅ زیات وخت نه لرو. همدې عمله ده چې مونږ ویلې ډیپلوماسي ته به زور ورکو. خلک باید سخت پریکړه وکړي، خو مونږ د جولای 20 نیټې ته زیات پام اړولای دی. دواړه لوري هڅه کوي چې د ایران او شپږو طاقتونو ترمنځ راتلونکي غونډې مخکې خپل مخالفتونه لرې کړي. په دې غونډه کې به د تهران د اټومي پروګرام په اړه د موقت تړون پر ځای چې په تېر نومبر میاشت کې لاسلیک شو له مخې ایران خپل اټومي فعالیتونه محدود او نړیوالو ورباندې بندیزونه یو څه راکم کړل، یو دایمي او بشپړ تړون رامنځته شي. ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه هڅه کوي چې د جولای د 20 لنټې ضرب الاجل مخکې یو وروستی معامله ډاډمنه کړي. او د روسیا او اوکراین ترمنځ د کیف د انرژي د پورونو د حل او پر راتلونکي کې اوکراین ته د طبیعي غاز د صادرولو په اړه کوم توافق حاصل نشو. مسکو ګواښ کړی که چیرې کیف د جون تر 10 یعنی تر نن پورې د دوی د پور پیسې ورنه کړي، اوکراین ته به خپل طبیعي غاز بند کړي. خو په اروپا کې د انرژي د بحران مخه د اوس لپاره ونیول شوه او دواړو اړخونو پریکړه وکړه چې یو ځل بیا د جون په 10 او 11 په بروکسل کې غونډه وکړي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
د حمله اټکل سره سم د افغانستان د زنیولو یو خارونو د هوا حالات پلازمینه کابل د تودوخه لوړه درجه 1.12 اسمان شین، کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 1.40، هرات د تودوخه لوړه درجه 15.40 اسمان شین، مزار شریف کې د تودوخه لوړه درجه 2.21 اسمان شین، ورسته برخه کې جلال آباد د تودوخه لوړه درجه 2.20 ویش اسمان زای زای وریز.
آزادی رادیو اوری و وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان وروستۍ ادعا چې وایي وسله وال د افغانستان له پولې دی خوا ته را اوړي او حملې ترسره کوي رد کړه.
این گونه تلاش ها و فراخوانی ها همواره به هدف کتمان تخطی هایی بوده که مدام یک طرفه از آن سوی خط دوران صورت گرفته.
پاکستان پرون په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر احضار کړی و او هغه ته رسمي احتجاج وړاندې کړی دی. خو د کونړ ولایت شګل او دانګام ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې پر دوی له څلورو کالونو راهیسې د پاکستان راکټي بریدونه دوام لري خو هیچ چا د دغې ستونزې غم نه دی خوړلی.
څلور کاله کېږي دا مرمۍ لګېږي، کاغه خارجي قوې هم څه نتیجه نه ده ورکړلې.
د ماین پاکۍ ایم ډی سي محسن مسؤلین وایي په لوګر ولایت کې وسلوالو په برید کې دوی اته تنه ماین پاکوونکي وژل شوي دي.
دغه پیښه تقریبا اته بجې شاوخوا تروبدل په کلي کې د مس عینک پروژې مربوط یو ساحه وه چې هلته زموږ دوه ټیمونه کار کول.
د کندهار د پوهنتون مسؤلین بیا وایي چې د دوی په لسګونو محصلین او استادان په غزنی کې برمته شوي دي. د اورزګان په چرچینو ولسوالۍ کې د محلي پولیسو پر شلو پوستو د وسلوالو طالبانو د وروستۍ حملې هدف څه و؟
زموږ ګاونډي هیوادونه ډېر علاقه لري چې یا یې ګډ ورډ کې دا انتخابات او یا هم خپل خوشي کاندید زمینه مساعده چې د مخالف کاندید د نفوذ په ساحو کې نه امنی راولي.
جون په شوبو کې اوازه دی او اوریدونکو دوه ونیس پروګرامونه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې اوریدلی شئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان هغه ادعا چې وایي وسلوال د افغانستان له خاورې څخه په استفادې سره په پاکستان کې بریدونه کوي رد کړه. پاکستاني چارواکو د کراچۍ په نړیوال هوایي ډګر د دوشنبې شپې له حملې وروسته په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړی و او هغه ته شکایت کړی چې د پاکستان ضد وسلوال په افغانستان کې پناهګاوې لري. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
افغان چارواکي وی پاکستان په دې ادعا سره چې پاکستانی طالبان د خپل فعالیتونو لپاره د افغانستان له خاورې ګټه اخلي هڅه کوي چې پر هغو تروریستي فعالیتونو پرده واچوي چې د کرخې له هغې غاړې پلان او په افغانستان کې عمل کیږي. د بهرنیو چارو وزارت وان شکیب مستغنی دا خبرې وروسته لاغې وکړه چې د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر د دوشنبې د شپې له حمله وروسته پاکستانی چارواکو په اسلام آباد کې افغان سفیر احضار کړ. خاغلی مستغنی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
دیروز وزارت امور خارجه پاکستان آقای جنرال موسازی سفیر کبیر و نماینده فوقالعاده جمهوری اسلامی افغانستان مقیم اسلام آباد را فرا خواندند و نگرانی هایی را با وی در میان گذاشتند. از دید وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان این گونه تلاش ها و فراخوانی ها همواره به هدف کتمان تخطی هایی بوده که مدام طرفه از آن سوی خط دیورند صورت گرفته است.
د بهرنیو چارو وزارت وایي زیات کړ چې افغان حکومت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه په استفادې سره د ګاونډي هوادونو په چارو کې کوم ډول مداخله وکړي او یا وسلوال فعالیت ترسره کړي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې ویلي د افغانستان پر وسیو امنیتي پیښو کې لشکر طیبه وسلوال لري چې په پاکستان کې ده لاس لري. د افغان مقامات په وینا لشکر طیبه وسلوال ډله او د ګاونډي هواد استخبارات په هرات کې د هند پر کونسلګرۍ، په نورستان کې په تازه تروریستي فعالیتونو او په کابل کې د ولسمشري پر کاندید عبدالله عبدالله باندې په شوې حمله کې لاس لري. اسلام آباد بیا وایي چې د ملا فضل الله په ګډون د پاکستانی طالبانو یو شمېر قومندانان د افغانستان په سرحدي سیمو کې ځای پر ځای دي او د پاکستانی هدف پر ضد لا غزایا حمله پلان او عملي کوي. کابل او اسلام آباد پر یو بل د تورونو په داسې حال کې تبادله کړي چې د کونړ او نور افغان سرحدي سیمو اوسیدونکو او مقامات له هغو راکټي حملو څخه سر ټکوي چې لوی اوږدې مودې راهیسې د پاکستان له خاورې پر افغانستان ترسره کیږي.
و مرسل چه ده افغانستان ده بهرنیو چارو وزارت ده پاکستان ورسته ایده چه وی وصله وال ده افغانستان لپولی ها خواته ور اوریا و حملی تر سرکوی رد کرده. پاکستان پرون پی اسلام آباد که ده افغانستان سفیر ایزار کرده و هغته رسمن شکایت کرده و ده پداس حال که ده چه ده پاکستان للوری ده افغانستان پر سرحدی سیمو پا ختیزو سیمو ده راکیتی بریدونو حملی دوام لری راکیتی بریدونو دوام لری. د کونل د شیګم او د شیګل او دانګام ولسوالۍ اوسیدونکو وایي لکلونو رئیس پر سیمو د پاکستان لخوا توغندي ویشتل کیږي خو نه افغان دولت او نه هم نړیوالو ځواکونو غم خوړلی دی. راپورونه وایي په لسګونو کورنۍ د راکټونو له کبله دې ته مجبوره شوې دي چې نورو ځایونو ته کډه کړي. په دې اړه نور تفصیل له اسدآباد د ازادي راډیو خبريال روح الله انوري په راپور کې.
د دانګام ولسوالۍ د سور کمر قومي مشر حاجی خان جان آزادې راډیو ته وویل د تیرو څلورو کالو په موده کې په کورونو او باغونو د پاکستان پوز د توپونو په زرګونه توغوندی را وشتلی پلسګونو کسانو ته مرګ جوړ لاړولی خو تر اوسه نه نړیوال ټولنې د پاکستانی او بریدونو بندولو لپاره کوم کوټل اقدام پورته کړي او نه هم افغان دولت د کیدونکو بریدونو په جواب کې کوم جدي عکس العمل څرګند کړی دی.
څلور کال کېږي دا مرمۍ لګیږي کاغه خارجي قوې هم څه نتیجه نه ده ورکړلې. دا اوس پیل حل د واړه ګورېګانا د بی ګورېګانا د خارنه د ټانګې نه د سابندۍ میخنه تقریبا درې سوه پورې اوس مهاجر شوي دي چې څیر راغلي دي د جلال آباد ته پورې خورې ورېتل دي خو زیاتې اوس د همګام د ولسوالۍ سره نږدې ډېره دي.
د وړې ګورېګا اوسېدونکی حاجي سخي جان هم وایي چې هر ورځې په کورونو بریدونه کېږي خو افغان دولت ورته غلی ناست دی، نه ورباندې په نړیواله کچه شکایت کوي او نه هم ورته د ډز ځواب پدز ورکوی.
کورونا موشه شو ورونه ما شو کونکی مات شلی بلی ها ده مالونه مل شو من نور دم خطره ده بس شپه گوله رازی لگی او ده ورزیم لگی او ده مل خوش پایدی که ده حکومت لبرید راگه ده سینت ده غشت ده ورس راز مات.
د شیګل ولسوالۍ د شولتن درې د چوګامشا اوسېدونکي امین جان وایي سیمه یې له تیرو څلورو کالو د پاکستاني پوځیانو د توپونو هدف ګرځېدلې او په تیرو څلورو کالو کې به داسې ډېرې کمې ورځې تیرې شوې وي چې په شولتن دره پاکستان پوځ ډز نه وي کړې.
زمونږ غونډه دره را پاڅېدله په دې کې شهیدانه مو شو زمونږ هی چاته پوسونه کو او په دې کې مالونه مړه شو چاته پوسونه کو او نور ظلم زیاتم روان دی دغه وکړه کورنو لګي ماشومان لګي او هیڅ ته پوس نه کېږي ټول دره را پاڅېدل سي نه چې سړی ناسته او ګنده څوک نه دي را پاڅېدل.
د شولتن داری او د دانګام اوسېدونکي وایي که چیرته حکومت او نړیواله ټولنه پاکستان له بریدونو نه منې کوي نو دوی ته باید په بل ځای کې د اوسېدو او ژوند کولو زمینه برابره کړي او که داسې ونه شي نو دوی به اړ شي چې خپلو زړو ټوپکو او تورو ته لاس کړي او د پاکستاني ځواکونو په ضد ملي پاڅون وکړي.
ټولو سپینګرو فیصله دا ده چې د دې مرمو مخه دې د حکومت ونیسي. که حکومت د مرمو مخه نه نیسي نو بیا چې موږ قوم هر څه وکړل زموږ نه به حکومت نه خفه کېږي او کډې بمباره وه او بیا موږ خپل ټوپک او دغه راغ چر څه وشول.
خو کونړ والي شجاع الملک جلالا په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل دوی هر ورځ د پاکستان له لوري د راتوغېدونکو توغندیو د شمیر او تلفاتو په اړه مرکزي حکومت ته راپور ورکړی او هم دا وجه ده چې ولسمشر کرزی په دې وروستیو کې سخت جدي شوی دی.
رئیس جمهور او د شورای امنیت عکس العمل او دغه جدي شوی دی چې د مخنیوي لپاره څه حالي ځلی.
والي وایي دوی سره چې په لاس کې څه وو هغه په خپل وخت خلکو ته رسولي خو د بې کوره شوو شمېر زیات دی او کیدای شي چې له نورو سیمو هم خلک کډې کولو ته اړ شي.
خو عاجلو مرستو دپاره موږ دلته څه امکانات نه لرو. دا یو مصیبت دی راغلی دی اوس داخلي مهاجرین اوس د نړۍ نه راووت د ساو نه راووت د انګام نه را روان دی د شولتن نه را روان دی حتی د ډیورنډ خط ته نږدې چې کوم کلي دی او کومې درې دی دا ټول به راوځي. نو زموږ سره موږ د نړیوالو د نورو مرستندویو مؤسسات نه موږ هیله ده چې زموږ سره فوقالعاده استثنایي حکومک یو سټاک دلته پروت دی چې کله زموږ ضرورت شي و خلکو ته ضرورت ولرو.
د یادونې وړ ده چې له څه باندې څلورو کالو د کونړ په ناړۍ د انګام شیګل مرورې سرکانو او خاص کونړ ولسوالیو د پاکستاني پوځ له لوري د توپونو بریدونه کېږي چې له امله یې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتي او په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړئ.
ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولس او شپږ نوي څپو سربیره د غرض لویو ښارونو کې د اف ام په سل اشاره پنځه څپه هم اورېدلی شئ. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې په لوګر ولایت کې د وسله والو په برید کې د ایم ډي سي محسسې اته تنه ماین پاکوونکي وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو خبریالې ناجیه صافی د دغې محسسې له عملیاتي مسؤل شاولي ایوبي سره مرکه کړې او په سر کې د دغې پیښې د حال ترې پوښتلی دی. هغه په ځواب کې وویل
دغه پیښه تقریبا اته بجې شاوخوا د توبګۍ په کلي کې د مس عینک پروژې مربوط یو ساحه وه چې هلته زموږ دوه ټیمونه کار کول هر ټیم کې شپاړس کسان دي دوی کله چې ساحه کې داخلي معمولا دی آمادگی نیسی کار دپاره، نو په دغه وخت کې یو انفجار دوی نږدې ساحه کې واقع کیږي. په عین زمان کې څلور فایر دراکت دوی باندې مختلف استقامتونو نه کیږي. تعداد پرسنل په دې موافق کیږي چې ځان وباسي د ساحې نه، اما متاسفانه اته کسان دا نه چېرته نږدې پټوي او کله چې دا مسله مخالفین نږدې کیږي دوی سرته رسیږي، دوی د همدغه اته کسان ځای په ځای اتله شهیدان کوي. او په عین زمان کې درې کسه چې د تېښتې په حال وو هغوی هم زخمیان شوي دي، چې دوه کسه وضع یې ښه ده او پس له تداوي نه رخصت شو، او یو کس سترګې زخمي ده او فعلا چپخانه کې بستر ده.
بلی، کوم کسان چې په دغه پیښه کې بند پاتې و خوندي ځایونو ته انتقال شوي او که نه؟
بله، هغوی چون دغه درگیری د بیا کله چې دا موضوع واقع کیږي هلته نږدې دوی سره امنیتي پولیس هم و، دوی منځ کې نښته شروع کیږي، تقریبا یو ساعت دوام کوي. یعنی پاس له یو ساعت نه چې کله چې نښته ختمیږي هغه مسله کسان د ځای نه دي، بیا زموږ پرسنل زموږ شهیدان هم انتقال کړو، کوم کسان چې ځان د صحنې نه ایستلي وو هغوی هم انتقال کړو، مسؤول ته خپل کورونو ته ورسېدل.
د تیر کال په پرتله د روان کال له پیله تر دې مهاله د دا ډول پیښو کچه څومره وه؟
د ماین پاکانو په ارتباط دا څه کال دا اولنۍ پیښه ده او متاسفانه دا ډېر خراب پیښه وه، او موږ شدیدن دا پیغه هر چا چې کوي تقبیه کوو، او ټول جوانب د داخل دغه ننګونو د داخل جوانب باندې غږ کوو چې مین پاکان بې طرف خلک دي، مین پاکان بې آزار خلک دي، او مین پاکان افغانستان لپاره او افغانستان خلکو لپاره خدمت کوي.
بلې، ایوبی صاحب، ورسه پوښتنه دا چې کوم ولایتونه دا مهال په افغانستان کې د مین له ګواښونو سره مخامخ دي؟
دا څه ویلی شو چې افغانستان په ټولو ولایتونو کې د مین او ناچاودېدونکو موادو مشکلات لرو، که امنیتي وضع ښه وي، که منابع مالی منابع پروګرام لپاره موجود وي، نو دا هماغه پلان په اساس انشاءالله تعالی تر 2024 پورې انشاءالله افغانستان د مین او ناچاودېدونکو موادو له مشکل نه خلاصېږي.
د ام ډی سی د مؤسسه عملیاتي مسول شاولی ایوبی او چې د لوګر ولایت کې د ورستۍ پیښې په جزئیات بیانول. په لوګر کې د وسلوالو په برید کې دغه مؤسسه اته تنه ماین پاکان وژل شوي او درې نور هم ټپیان شوي دي. وسلوالو مخالفینو بیا د کابل کندهار پر لویه لار په غزنی ولایت کې د کندهار پوهنتون 15 محصلین او استادان له موټر ښکته کړي او یرغمل کړي دي. چارواکي وایي چې د پیښې پر مهال د پوهنتون یو استاد د وسلوالو په حمله کې ټپي شوی چې اوس د غزنی په یوه روغتون کې دی. له کندهار د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی پرې راپور لري.
د کندهار پانتون رئیس حضرت میرتو تاخیل ازادي راډیو ته وویل چې یو شمیر محصلان او استادان کابل تروان و چې په غزنی کې د وسلوالو طالبانو لخوا د موټر کښته سوي او نامعلوم ځای ته بیول سوي. د تو تاخیل په وینا د پیښې پر مهال د پانتون یو استاد د وسلوالو په حمله کې ټپي سوي چې اوس د غزنی په یو روغتون کې دی. د نوموړي په وینا تر اوسه معلومه نه ده چې په تښته وسو کې څو استادان او څو محصلین شامل دي.
نو زیات استادان دي، نو دغه خبرونه تر اوسه پورې روښانه نه ده چې څوک څوک دي. د استادانو مکمل شهرت هم ورته نه معلومېږي، ځکه چې د نن او پرون خو استادان نه وو رخصت، سر له سبا نه استادان هم رخصت دي. پرون موږ یوازې محصلین رخصت کړي وو، نن هم استادان نه وو رخصت کړي. نو زه نه پوهېږم چې دغه استادان چې موږ نه وو رخصت کړي دا څوک وو چې دا تلل کابل. په دې کې کوم یو استاد نه ښکته کېده، هغه یې ویشتلی دی مرمۍ، هغه بیا زخمي وو، هغه یې بل استاد درلېږلی دی د غزني هسپتال ته تللی دي، او دا نور استادان کوم بله خوا وړي.
تو تاخیل وایي د کندهار چارواکو د غزنی د والي سره د پیښ په باب خبرې کړي او په دې برخه کې د جدي اقداماتو د ترسره کېدو غوښتنه کړې. که څه هم چارواکي د محصلانو او استادانو د تښتول کېدو په دغه پیښه کې د دولت د وسلوالو مخالفینو لاس بولي، خو خپله وسلوالو طالبانو په دې باب تر اوسه څه نه دي ویلي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو دوهم دور ته یوازې درې ورځې پاتې دي، داسې انګېرنه شته چې د اروزګان ولایت په چارچینو ولسوالۍ د تېرې شپې ډلهییز بریدونه دي له انتخاباتو سره تړلې وي. دا خبره د سولې غږ کاروان غړي احمد شاه سپر ازادي راډیو ته کړې ده. د اروزګان د چارواکو په خبره تېره شپه وسلوال مخالفینو په چارچینو ولسوالۍ کې د محلي پولیسو پر 40 پوستو بریدونه وکړل چې د دواړو لورو شاوخوا 80 کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. ښاغلی اسپر وایي د افغانستان ګاونډي هېوادونه د انتخاباتو د بهیر د ګډوډۍ او د خپلې کاندید د برلیتوب لپاره هڅه کوي. فریبا ظاهر له ښاغلي سپار سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې په اوس وخت کې د چارچینو برید څومره د غور وړ دی. هغه په ځواب کې وویل
د
افغانستان په انتخاباتو کې سربیره پراغه چې د افغانستان خلک علاقه منجی لري، د افغانستان د خلکو دشمنان هم علاقه منجی لري، خصوصا زموږ ګاونډي هیوادونه ډېره علاقه لري چې یا یې ګډ ورډ کې دا انتخابات او یا هم خپل خوشي کاندید زمینه مساعده کې، او دا زمینه په هغه صورت کې مساعده کولی شي چې د مخالف کاندید د نفوذ په ساحو کې نه امنی راولي تر څو خلک وډارېږي او په انتخاباتو کې په پراخه پیمانه په پراخه کچه ګډون ونه شي کولای.
بله، بیا نو دغه کاندیدان خو یوازې په روزګان پورې محدود نه دي، یعنی دوی کولی شي په ټول افغانستان کې خپل کمپاینونه کوي، اول ته کېدای شي دوی ملاتړ ولري چې دوی ته رایه ورکړي. نو ولې روزګان یوازې انتخابي شي ستاسو په نظر، او ولې چارچوب ولسوالۍ انتخابي شي؟
دا پیښه یوازې روزګان کې نه دي، بلکې دا پیښه په ټوله پښتونخوا سیمه کې، کته چې د پرون خبرونه د ورمو ورځې خبرونه سو مسلسل ورځې پیښه تعقیب کړې دي. زیاتره پیښه په هغه ساحو کې دي چې د یو کاندید نفوس پکې کې ډېر دی، نو دا خپل خلکو ته سوال برانګیز دي.
یعنی په ټول هیواد کې خو په دغه پیمانه باندې دغه بریدون نه دي، لکه څنګه چې دغه راپورونه وایي چې پر شلو پوسټو باندې حمله کیږي پر یو وخت باندې، ام په چرچینو ولسوالۍ کې فکر کوي یا د توجیه وړ دی؟
بله، د توجیه وړ خو ده، دا ځکه چې مخالفین هم په هغه ځای کې نفوذ کوي چې هلته دولتي تاسیسات ضعیف وي، کمې لرې و غرنۍ و اطرافي سیمې وي، نو حمله خو دوی په هر صورت کې کوي. په ځینو ځایو کې امکانات او تدارک ډېر ورته برابرېږي او په ځینو ځایو کې لږ. چرچینې د روزګان یوه ګوښه سیمه ده چې زیاتره د مخالفینو د نفوذ ساحه هم ده، نو هلته دا ډول امکانات زیات دي، مګر په یو بل ښاري سیمه کې یا یو بل مرکزي سیمه کې بیا دا امکانات کمی، نو که لږ امکانات یې لري هلته ضعیفه حمله سازماندهي کوي، ولې خپل عمل د انتخابات په بدل کې څرګندوي، او که نفوذ زیات وي هلته بیا دغس کوي هم او تنظیم شوي حملې انجاموي لکه د چرچینو حمله.
تاسو خپل مولې چې انتخاباتو ته فقط څو ورځې پاتې دي، نو دا به انتخابات زیانمن کړي که نه کړي؟
د خلکو اراده زه داسې فکر کوم چې په دې برخه کې قاطع ده. په تېرو انتخاباتو کې هم ډېر تلاشونه وسو چې ګډوډ شي، او خلکو داسې حد هم نه وه چې افغانان به په دغه ساړه ژمي او د مرمۍ تر باران لاندې په دغه پراخه پیمانه راووزي. خو دا ځل زه داسې فکر کوم چې ملي مسله د افغانستان د خلکو د آینده ژوند مسله ده، نو په دې خاطر خلک ممکن په پراخه پیمانه راوځي. په هر پیمانه چې خلک د دیموکراتیک پدیدې ملاتړ کوي، په هغه اندازه د دیموکراتیک پدیدې مخالفین چې هر څه تلاش کوي تلاش خاورو خاګه کیږي به نه کیږي.
د سیاسي چارو له څېړونکو احمد شاه سپر سره په روزګان کې د وسلوالو طالبانو لوري د ورستي بریټ اپ باب مرکه و.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لونه.
اوس ازادي رادیو اوري. سپین مانی یو ځل بیا له وسلوال طالبانو سره دی وزنی اسیر شوی امریکایي عسکر بو بیرګدال د خوشی کېدو په بدل کې د ګوانتنامو له زندانه د پنځو طالب مشرانو د خوشی کېدو دفاع وکړه. د دوشنبه په مخام سپین مانی په یو محرمانه غونډه کې کانګرس غړو ته په دې اړه معلومات ورکړل. نور جزئیات د ملالۍ بشیر په رپورت کې.
په تیرو څو ورځو کې د امریکا دولت ځینې دلایل وړاندې کړي دي چې د برګډال په بدل کې د پنځو طالبانو خلاصولو ته منطقي جواز پیدا کړي. ویل کېږي چې برګډال په خپله له پوځي هډې وتلی وو. د فارن پالیسي خبري مجلې په وینا سپینه ماڼۍ وایي چې دوی د برګډال د صحي وظیفه حق له اندېښمن وو. دوی د مسؤلیت احساس کاوه چې د جګړې په میدان کې باید خپل هیڅ کوم پوځي پرې نه ږدي، او دوی دا ویره هم درلوده چې سخت دریځو د ورک شوي پوځي د وژلو تیاری نیوله. خو د کانګرس د هغو غړیو په وینا چې د دوشنبه بې د ماشام په غونډه کې برخه اخیستې وه، دولت اوس یو نوې خبره کوي چې وایي هغه کسان چې د جوړجاړي لارې خلاص کړل سوي دي دومره خطرناک نه دي. په کانګرس کې د امریکا ځینې جمهوري غوښتونکي غړي په دې باور دي چې د دغه پنځو طالبانو په حق له چې ډېر خطرناک بلل سوي دي مبالغه سوې ده. د فارن پالیسی خبری مجلې په وینا جمهوری غوښتونکو جرالد نادلر چې د نیویارک ایالت وکیل دی او د دوشنبه په غونډه کې برخه اخیستې وه وویل دغه طالبان داس نه معلومیږي چې جنگیالان وه. په هغوی کې درې کسان د طالبانو په دوره کې د ولایتونو والیان وه. د فارن پالیسی خبری مجله زیاتوي د کانګرس یو بل غړي لاف گرین چې د کالیفورنیا ایالت وکیل دی او په دې غونډه کې برخه اخیستې وه هم له دې خبرې سره موافقه وکړه او وی ویل دا خلک څوک دي؟ دا څرګندیږي چې دوی د حکومت چارواکي وه، دوی پوځیان نه وه. د طالبانو د خطرناکتوب تر څنګ جمهوري غوښتونکي وایي چې دغه تبادله په دې خاطر هم جواز لري چې د یو نوي نړیوال قانون له مخې چې د افغانستان د جنگ له ختمېدو سره به وړاندې سي د جنگ په وخت کې د دښمن جنگیالان نیول کېدلای سي، خو کوم وخت چې جنگ ختم سي هیڅ هیواد دا اجازه نه لري چې جنگي بندیان دې بندي وساتي. د فارن پالیسي خبري مجله زیاتوي چې په دغه غونډه کې د ملي امنیت د سلاکار مرستیال ټوني بلنکن، د دفاع د وزارت موین رابرټ ورک، د لوی ترستیز مرستیال ادم جیمز وینفیلډ، افغانستان ته ځانګړي استازي سفیر جیمز ډوبن